وخت د غرمې یو بجې سو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم د پاکستان افغانستان او امریکا په برسل کې برسلس کې درې اړخیزه غونډه افغان ولسمشر په دې غونډه کې کومې خبرې راوچتوي او هم په دې موضوع له کارپوه سره خبرې د دواړو هیوادونو پر پوله کړکیچ په کراچي کې د عوامي نشر ګوند چیلنجونه په پاکستان کې د بشري حقوقو مسله او ځینې نور رپورټونه په روانه غړي کې وړاندې کوو د ځوانانو غږ پروګرام هم د خبرونې په پای کې درته لرو خو پایل به له خبرونو وکړو خبرونه وړاندې کوي بوریوال کاکړ
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له افغان ولسمشر حمید کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د لیدو کتو لپاره نن د بلجیم پلازمینه برسلز ته ځي. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د يرغمل سوو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه پرمختګ نه دی سوی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون پر عربي هیوادونو ژغ کړی دی چې د شام په جګړه کې وشکیلو دواړو غاړو ته د رسیدونکو وسلو مخه دی ونیسي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د دې ملک د بهرنیو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی له افغان او امریکایي چارواکو سره د سبانوی خبرو اترو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته ځي. په دې خبرو اترو کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم برخه اخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن سهار برسلز ته روان شوی دی. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د دې لیدو کتو تابع د دې لپاره شوی ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیرته ورغول سي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې د پولې پر سر د شخړو او د روغې جوړې د بهیر په لړ کې د نه پرمختګ له امله رامنځته شوی دی. ایمل فیزی ویلي چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی چې په افغانستان کې د روغې جوړې په اړه خپلې کړې ژمنې سرته ورسوي. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د يرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی سوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر ډاکټر عبدالولي وکیل ویلي چې د دې کسانو د روغ رمټ را خوشی کولو لپاره د دوی هڅې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي تیر ورځ ناوخته په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې هلیکاپټر د سوارلیو د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوی دی.
پولیس ما هم از دیشب به این طرف وخت
دی وای پولیس لکل نه چې تیر شپه په دې اړه معلومات تر لاسه کړل. سیمته ورغلی دا هلیکاپټر په وزینه نه ده بلکې یو خصوصي شرکت پورې اړه لري. دا په کرایانی ولشوي هلیکاپټر ده چې خای د سوداګری او یا هم د ساختمانی شرکتونو لخوا کارول کیږي.
د یادونې وړ ده چې د خراسان په نامه د یوې شخصي کمپنۍ د هلیکاپټر د یکشنبه په ماښام د خراب موسم له کبله د افغانستان د لوګر ولایت په لرې پرته او نسبتا ناارامه ولسوالۍ ازرکې بیړنۍ ناسته وکړه. رپورټونه وایي چې په دې هلیکاپټر کې اته ترکی وګړي، یو افغان ژباړن او دوه پیلوټان هم سپاره وو چې یو یې د روس او بل د ازبکستان او یا یوکراین بلل کیږي. د پاکستان یو عدالت د دې ملک پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته اجازه ورکړې ده چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه واخلي. د لاهور های کورټ د دوشنبه په ورځ د انتخاباتي ټریبونل هغه امر رد کړ چې د روانې میاشتې په پایل کې راجا پرویز اشرف د دلغلو په تور کې له عمله نه ګرځولی و. پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف له هغه وروسته په لاهور های کورټ کې اپیل کړی و. له پیپلز ګوند سره اړه لرونکی راجا پرویز اشرف د تیر کال په جون میاشت کې له هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم سو چې د ملک سترې محکمې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لری کړ. پر هغه تورو چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د یاد عدالت په غوښتنه د سویټزرلینډ چارواکو ته هغه لیک نه و لیږلی چې د ولسمشر زرداري پر ضد د درغلیو مقدمه بیا پرانیزي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبایي مشر سینیټر شاهي سید ولیدی چې د خیبر پښتونخوا غونډې په کراچي کې هم د دوی انتخاباتي کمپاین لامنیتي ستونزو سره مخامخ دی. سینیټر شاهي سید د دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د همدی حالاتو له کبله د دوی د ګوند یو شمیر عہدیدارانو د کراچي ښار پرېښی دی. شاهي سید وویل چې دا د پاکستاني حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې اورپکې لمنځه یوسي.
دا د حکومت وخت لا دی جن سو ادارو لا پکاره جن کی کی سو چې جن سے نگی تاون کا کایو غوړ نه ما پکاره جن به طالب نه به بدمشي اسه ختم کړی خو نه ختم. دغه عام عوام چې دین عوام مو سره دا عوام ولي چې عوام بدی پوری پر سند کې پکاره چې خاص کر د پښتنو د بقا جنگ صرف ان بي کوي.
یاد دی وی چې تیر ورځ هم د خیبر پښتونخوا په سوابې کې د اومه نېشنل ګوند پر یو ځای د انتخاباتي دفتر د لاسي بم په برید کې د یاد ګوند د دوو غړو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د بدخشان چارواکي وایي چې د لسو ملي اردو سرتیرو د برمته کېدو په اړه یې له وسلوالو طالبانو سره نن خبرې پیل کړې. د وردوج ولسوال دولت محمد خاور نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه خبرې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له وسلوالو طالبانو سره پیل شوې دي. د ملي اردو دغه لس سرتیري د جګړې پر مهال په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوې دي. د افغانستان د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې بیا هم اتسلر وشتغوندي پر دانګام ولسوالۍ وشتل شوی دی. د دې ولایت والی سید فضل الله وحیدی مشال ریډیو ته وویل چې دغه راکټي بریدونه د تیری ورځې په اوږدو کې وشتل شوی دی چې خو چاته پکې مرګ جوبله نه دا وشته. د وحیدی په وینا د یوې میاشتې په اوږدو کې سل راکټونه د پاکستان له خاورې پر کونړ وشتل شوی دی. تېر اونۍ د پاکستان لخوا په راکټي حملو کې څلور ښځو ته مرګ جوبله وشتې وه. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر عربي هیوادونو ژغ کړی دی چې د شام په جګړه کې وشکیلو دواړو غاړو ته د رسیدونکو وسلو مخه ونیسي. بان کی مون د غشتنه د دوشنبه په سهار د ملګرو ملتونو په مرکز کې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي او د قطر له وزیر اعظم حماد بن جاسم ال ثانی سره د لیدو کتو پر مهال وکړه. خو د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل چې په اوس مهال کې د دې وسلو مخنیول ناممکن ده. د نبیل العربي په وینا د ځکه چې د شام حکومت له ټولو غاړو وسلې ترلاسه کوي نو د هغه په وینا د برابرۍ لپاره یې باید یاغیان هم ولري. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ زخه واوریدل پروانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان پاکستان امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره برسلز ته روان شوی دی. د نوموړي ویان د ملفیزی وای پاکستان ورسره سما همکاري نه کوي.
پاکستان 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 تر اوسه برخه لازم
نیشنل مشر کراچی کې طالبانو غوښونه د دوی ملګری شار پر شودلو ته مجبور کړي. خو د طالبان مقصد څه دی؟ په قبایلی سیمو کې پر سیاسي بنیاد کې دونکو انتخابات به ځوانانو ته څه ګټه ورسوي؟
ځوانانو الکام چنکو اغلتا د سیاسي عمل کې د شرکت امکانات به ډیر زیات شي.
دا به په ځوانانو ژغ پروګرام کې واوري له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د دری هیوادوزی غونډه کې د ګډون لپاره برسلز ته رسیدلې دي. چرچې به نوموړي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا له وزیر خارجه جان کیری سره لیدا کاته کوي او سره به د افغانستان او منطقې د امن په پروسه خبري اترې کوي. نور تفسیر له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورت کې.
د خارجه چارو د دفتر د خبر پانی تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د خارجه چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی د بلجیم خار برسلز ته رسیدلی دي. چرته چې نوموړي نن او سبا درې ملکی غونډه کې ګډون کوي چې پکې له افغانستان لخوا ولسمشر حامد کرزی او د امریکای لخوا د خارجه چارو وزیر جان کیری برخه اخلي. د دوران با جنرال اشفاق پرویز کیانی او جلیل عباس جیلانی د جان کیری او حامد کرزی سره ملاقاتونو کې افغانستان کې د امن او د کال 2014 روستو د صورتحال په اړه خبرې اترې کوي. خبر پانه زیاتوي چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې امن پزای شي ځکه چې مستحکم او پر امن افغانستان نه یوازې په خپل د افغانستان بلکې د منطقې سره سره د پاکستان په ګټه کې هم دی. د پاکستان دفاعي تجزیه کاران د درې وڼو ملکونو د مشرانو د ملاقاتونو ته څنګه ګوري؟ کله چې د لړکی مشال ریډیو د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نا او پختل نو هغه ویل
وخت ډیر کم پاتې شو د ناتو فوجونه واپس دي نو په دغه باندې به هم خبرې اترې کیږي. نو دا یو څو خبرې دي چې په دغه ځای کې به په وړاندې راځي. البته د طالبانو باره کې چې کوم دی نو هغوی تر اوسه بل رد عمل داسې نه دی ښودلې چې را موږ دې ځای کې ته تیاری وي هغه ځای ته تیاری وي څنګه. لیکن اصلي فریق په دې کې شامل نه دی او هغه دې چې کوم وسله وال طالب دی او هغه په افغانستان کې اوس دامن طرف ته یو لوی فریق جوړ شوی دی. نو چې کله په کې هغه شامل نه نو د هغې پورې د دې نظر توقعات ساتل بلک د وخت نه وړاندې خبره وي.
د غرنګ یو بل د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد سعد هم مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې ملاقاتونو نه څه خاص هیله نه لري. دی وایي
ما ته صدا سه دغه نه ښکاري چې د څه نتیجه خیز وي ځکه چې دا مخکې د کور ګروپ برسلز کې ملاقاتونه شوي دي. دا څه چکرز کې هو پورا د پاکستان وزیر اعظم هم تللی وو او هغه هم داسې څه نتیجه راونه وته. زما په خیال باندې چې کوم د پاکستان کوم مسلې حل ته ګوري او کوم چې افغانستان او امریکا ورته ګوري هغه کې ډېر لوی خلیجی دی او تر څو پورې چې دغه نه پور شوی نو زما خیال نه دی چې داسې مذاکرات ماته د نتیجه خیز کاري. خاص کر اوس هم تریخواله داسې یو بل بیانونه افغانستان له اخنه د پاکستان له اخنه بیان بازی شوی ده. بهرحال مذاکرات پکار دي هر یو ملک ته پکار دي چې د منطقې د امن لپاره د خپل ریسټریټډ پوزیشن دی د هغې نه لوګون د کېزان کې لچک پیدا کی سه فلیکسیبلټی پیدا کی.
د ذکر وړ ده چې دې دوه ورځنی ملاقاتونو کې به پوځي سر لخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د ناټو مشرانو سره هم لیده کاته کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او له دې سره سره افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره برسل ته روان شوی دی. افغان چارواکي دا خبره مهمه ګڼي او وایي چې د سولې او ډیرن کرښو ته نږدې د پاکستان د نوو تعمیراتي کارونو په اړه جدي خبري وکړي. په دې غونډه کې به د ولسمشر کرزی علاوه د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. نسیم شفق له کابل رپورټ لري.
په بروکسل کې بعد ولسمشر کرزی او د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د سولې پر مسالې او په دې برخه کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه خبري وشي. د جمهور رئیس کرزی ویاند ایمل فیضی د دوشنبه په ورځ وویل چې په همدې هدف ولسمشر کرزی د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی فیضی د محدودو رسنیو خبريالانو ته وویل چې پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان په اړه خپلې کړي ژمنه نه دی عملي کړي. ایمل فیضی سرګند کړه چې نور د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوی او دا ځل به افغان چارواکي له پاکستان څخه خپلې غوښتنې په جدي توګه مطرح کړي.
در طول 10 سال گذشته
دای وی پوتیرو لاسو کلونو کې ولسمشر کرزی نو لزل پاکستان ته سفرونه کړي چې هدف یې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره د پاکستان صادقانه همکاري و. د غراز یو بل هدف په دې سفرونو کې دا و چې د سولې د پروسې په برخه کې پاکستان رښتینی همکاري وکړي چې له بده مرغه پاکستان تر اوسه په دې برخه کې لازم هڅې نه دی کړي. په دې لید کاته کې به دا خبره له پاکستانی او امریکایي چارواکو سره په واضح ډول وشي چې نور افغانان نشي کولای لاسترزنی کینی. د ښاغلی فیضی په خبره تروریزم یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه دی بلکې د پاکستان او نړۍ لپاره هم یو جدي ستونزه ده او باید په لمنځه وړلو کې د نړۍ ټول هیوادونه رښتینی همکاري وکړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیویرن کرخې ته نږدې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول او د امنیتي پوستو نږدې کول بله مسأله ده چې ولسمشر کرزی به په اړه په بروکسل کې له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم کابل ته راغلی او ټاکل شوی له افغان چارواکو سره خبري وکړي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په تکرار ویلي چې پاکستان په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري نه کوي. د غراس پر پاکستان دا ترونه همشته چې په خپل خوره کې د تروریستانو مرکزونه نه دی بجړ کړي او لا هم له هغو وسلوالو مخالفانو څخه په یو ډول ملاتړ کوي چې په افغانستان کې وسلوالي او تخریبي حمله تر سره کوي.
د نسیم شفق رپورٹ موردی لکه څنګه تاسو د نسیم شفق رپورٹ او بیا د سراجیر پر رپورٹ کې اوریدل چې په برسلز کې غونډه ده چې په پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې کې ګډون کوي او دا درې اړخیزه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیا کړکېچنې شوي او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ کوم څرک هم نه لیدل کېږي. رضوان مراد د بروکسل د دې کتنې په اړه د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر سره مرکه کړې ده.
ستاسو په نظر د درې واړو مشرانو په منځ کې کومې هغه تودې مسئلې دي یا د دې وروستیو تحولاتو موضوعات دي چې ولسمشر کرزی په له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره وغږیږي؟
شاید پاکستان ته وویل شي چې تا خو وعده وکړو چې په شپږو میاشتو کې موږ په افغانستان کې کوشش کوو چې سوله راشي. دا سوله څه شو؟ حتی اوس تاسو د سولې د پروسې څخه ځان راوباسي. بله موضوع چې ډېر حاد موضوع ده، د پاکستان ننوتل د افغانستان په خاوره، او دلته دوی دا مورچلونه جوړ کړي دي د افغانستان په خاوره، تقریبا 50 کیلومتره افغانستان کې داخل شوی په ګوشته کې. دا موضوع هم هلته باید مطرح شي. زما په عقیده د جان کری په حضور پاکستان ته داسې یو پیشنهاد وسي چې آیا ته غواړي چې په افغانستان کې واقعا سوله راشي او کرار نشي؟ که چیرې دا سوله نه راځي، نه یوازې دا چې افغانستان په دې اور کې سوځي، اوس پاکستان زموږ نه زیات په دې اور کې سوځول سوی ده او سوځي.
یو پښتنه چې دوه اړخ لري او له ځینو سره اندېښنې پیدا کړي چې که امریکا او ناټو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان له لارې سوله راولي، کوم هغه فشارونه دي چې د پاکستان پر ضد استعمال کړي؟ دوهم دا چې آیا واقعا متحده ایالات او ناټو غواړي چې په پاکستان خپل فشار راوړي د افغانستان په مقابل کې، یعنی د عام خلکو په وینا باندې د افغانستان د غلس کلن دوستي د پاکستان په 50-60 کلن دوستي باندې قربانولو ته تیار دي دوی؟
کچېری جنگ دوام کوي په افغانستان کې، دغه تروریستي اعمال په افغانستان کې دوام کوي، دا د دې معنا نه ورکوي چې اواز په پاکستان کې او په افغانستان کې دا د تروریستانو ځالې جوړيږي. د دې افغانستان څخه، د پاکستان څخه امریکا او اروپا په امن کې نه دي. دواړو خواو نه داسې نتیجه اخیستل کېدای شي چې په افغانستان کې کچېری دغه اعمال دوام کوي، د تروریزم ځالې بدلته بیا وده وکړي، امریکا او ناتو باید په افغانستان کې تر هغه وخته پورې پاتې شي چې دوی مطمئن شي چې د تروریزم ځالې د دې ځانه ورکې شوي دي او د دوی خاوره. دا د دې لپاره نه ده چې دا زموږ د خاورې لپاره دوی راغلي دي، د دوی خاوره، دا د تروریزم په امان. دا بل سوال چې دوم برخه ستا سوال دی چې آیا امریکا حاضر دی چې دغه د 50 کلن دوسی د افغانستان د 10 کلنې دوسی سره بدل کاندي؟ دا د دې لپاره نه که چیرې دوی بدل وکړي چې دوی افغانستان پر پاکستان ترجیح ورکوي. که چیرې دوی دا کار کوي، د دې لپاره کوي چې د پاکستان د خاورې نه په دواړه خواوو د سرحد دلته تروریستان وزل کیږي، او تروریستان هم په پاکستان، هم په افغانستان، هم په اروپا او هم په کې خپل فعالیتونه سرته رسوي. آیا امریکا او ناتو حاضر دی چې دا د تروریستي ځالې پرېږدي او پاکستان ته چې ونوي؟ زه شخصا په دې عقیده یم چې امریکا او ناتو باید په زغرده پاکستان ته ووایي چې ته باید په افغانستان کې د سولې د پروسې حمایت وکړې. که چیرې ونه کې، دوی درې اپشنه یا درې امکانات لري. یو امکان یې دا دی چې پاکستان ته سیاسي فشار لاندې ونیسي، دوم یې اقتصادي فشار دی، او درېم یې کېدای شي چې نظامي وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تر دې وړاندې تاسو د فاروق بشیر سره د رضوان مراد مرکه اوریده چې د پاکستان افغانستان په اړیکو باندې وا او په برسلز کې په دې اړه باندې یو غونډه هم ده. خو د دې ترڅنګ څورج مخکې د پاکستان یو پلاوی پاکستان ته لاړ او هلته رسمن وبخښي د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته لاړ او هلته رسمن له اسلام آباد وغوښتل چې د ننګرهار له ګوشتې ولسوالۍ سره د ډیورنډ په کرښه لګول شوې دروازه د لرې کړي. پاکستان سلاسو چې دا کار وکړي، خو د کابل له وینا سره سم دا کار اعلان دی کړی. په داسې حال کې چې راتلونکی کال افغانستان بهرنی پوځیان وځي، د کابل او اسلام آباد ترمنځ داسې مسلې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کوم مشکل پور پیش کړي؟ په دې موضوع پامیر سال رپورټ جوړ کړی دی.
د یکشنبې یا اتوار پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو ته وویل چې پر دې سربېره چې پاکستان سلا شوی و چې د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ په سیمه کې به د ډیورنډ له کرښې لګېدلې دروازه لرې کړي، خو بیا یې هم دا کار نه دی کړی.
زموږ چارواکي د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره په دې برخه کې په تماس کې دي، ولې تر اوسه پورې ګوشتې ته نږدې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه دروازه چې پاکستانی فوج جوړ کړی و هغه ځای پر ځای ده.
تر دې مخکې په بیا بیا د کونړ او ننګرهار ولس او د افغانستان حکومت ته شکایت کړی دی چې د پاکستان لخوا د خلکو پر کورونو توغندي ورول کیږي. دا ډول ستونزې د 2014 زیږیز کال په تناظر کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز لرلی شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اړیکې چې خراب وي نو وړې مسلې هم غټېږي. دی وایي د دواړو هیوادونو لپاره تر 2014 زیږیز کال وروسته حالات ډېر مهم دي او باید د سولې او امنیت لپاره خپل تعلقات سم کړي.
پاکستان تعلقات بد شي نو بیا دا خبرې وړې خبرې نه شي. افغانستان نه ګوره سوال سمرا جستیږي او غیر ملکی فوجونه خپل تعداد هلته ډېر زیات حده پورې کمی او عملیات هغې بهر شي. نو ما خیال دی هغه حالاتو باندې به هم د پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر اثر وغوي او دواړو دپاره به وي. نو اکل خبره خو به داره دی چې دا وړې وړې مسلې ځانته مستقبل ته ګوري.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه عبدالستار سعادت فکر کوي چې پاکستان هڅه کوي تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې نظام ړنګ شي.
کله چې 2014 کال پوره کیږي زه به فکر کوم چې ښایي پاکستانیان لمانه خپل طالبان هم را تحریک کړي چې افغانستان ته راشي. د علماو د ستواونه هم همدغه شي ښکاري او دلته به افغاني طالبان هم وي. دا فشارونه به لا هم زیاتېږي د افغانستان یعنې پر ټوله معنا به د نظام د سقوط لپاره پاکستان یو طرح لري.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي دی ګمان نه کوي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به افغانستان بې ثباته شي ځکه چې دا نه یوازې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو مسأله ده بلکې د دې دواړو تعلقات په سیمې او نړۍ اثر لري.
دلته خو شا چې ګورو د بینالافغاني تعلقاتو باندې هم د پاکستان او د افغانستان خپل کې تعلقات ډېر اثر لري. پاکستان او هند تعلقات، افغانستان او هند تعلقات، ایران او د افغانستان تعلقات، ایران او پاکستان تعلقات، امریکای دی دی ختی دی ملکونو سره تعلقات، د ټولو تعلقات سره وګورئ چې چا هم تعلق خبره کوي، کو د پاکستان او هند کوي، کو د امریکای سره تعلق کوي، کو د ایران سره کوي، نو افغانستان سره به دې ذکر راځي.
د شنن کو پان 2014 زیږیز کال یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان د سیاسي امنیتی او اقتصادي حالت لپاره مهم دی او په دې صورت کې باید د افغانستان د بې ثباتۍ مفکورې پر ځای د اقتصادي همکاریو په ذریعه د سیمې د ولس سوکالي په پام کې ونیول شي.
د پاکستان او افغانستان اړیکې د پامیر ساحل چیرنیز رپورټ مو اوریدئ. د عوامي نېشنل پارټي د سند صوبې چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دوی د ګوند په پلویانو او انتخابي امیدوارانو ته د وسلوالو طالبان لخوا د ګواښونو وروسته د دوی یو شمېر عهدېداران د کراچي ښار پرېښودو ته مجبور شوي دي. د دې ګوند د سند صوبې مشر شاهد سید وایي ایجنسیانې نه غواړي چې طالبان ختم کړي او عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د حکومت لپاره قرباني ورکوي. ظفر کریمی رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د سند صوبې څخه د دوی د ګوند 12 کاندیدان د قومي اسمبلی لپاره او 18 کاندیدان د سند اسمبلی لپاره په سګنو ټاکنو کې برخه اخلي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شایسته د ګل پورز مشال رډیو ته ویلي د پښتونخوا صوبې په څیر په کراچۍ کې هم یوازې د دوی د ګوند انتخاباتي امیدواران د ګواښونو سره مخ دي چې له امله یې د دوی ځینې عهدیداران د کراچۍ ښار پرېښودلو ته مجبور شوي دي.
پورا کراچی کے چکم جائے لگی خود زیادہ تر چکم زمین گٹے لگی تھی باقی بھائی کے ادھی جگہ چکم ڈیڈی چکم یا اگر یا وہ دزار چکم دی آگا خلق پریشان رہے ناغیر وجہ ناغس خلق تنگ شی پریشان جی بیجے بکر پر بچی 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 بودی یا بچی مڑی
نو موړی زیاته کړه د دوی په پلویانو د حملو روستو یادګوند پریکړه کړې ده چې لوی جلسې به نه کوي او یوازې د کارنر میټینګونو لاره به انتخاباتي کمپاین چلوي. خو د هغه په وینا دوی چې د خار په کومه حجره کې کارنر میټینګ وکړي نو بیا د حجره والاو ته وسلواله ډلې دړکی ورکوي.
دا د حکومت وخت لا دی جنسو ادارو لا پکا دی کی سو چې جنسه نه کی تاون کا کایو غوړ زما په خاله نه مته لی بیا نه به بدمش اسه به ختم کړی فاین ختم دی. عام عوام چې دین عوام مو سره دا عوام ولي چې عوام بدی پوری پر سند کې پکا چې خاص کر د پښتنو د بقا جنگ صرف ان پی کی
یاد دیوی تحریک طالبان پاکستان د انتخاباتي کمپین په محل د عوامي نېشنل ګوند ام کیو ام او پیپلز پارټي په جلسو جلوسونو د حملو غواخونه کړې دي، خو تر وسه د دغه غواخونو څخه تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوخته دي. یاد ګوند وایي د کراچۍ په ښار کې د دوی د ګوند په لسګونو دفترونه تړل شوي او له دیرشو څخه زیات عهدیداران یې وژل شوي دي. څېړونکي وایي په عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو لخوا بریدونو دغه ګوند ته د زیان سربیره سیاسی او نظریاتی حواله ګټه هم رسولې ده. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وایي ځینې قام پرستو د تیر حکومت په مهال د عوامي نېشنل ګوند څخه ګیلې لرلې، خو د وسلوالو لخوا په یاد ګوند ناتاره حملو ټول قام پرست په یو ټغر سره راټول کړي دي.
خلک دا سوچ کوي چې آیا د پښتنو سره دا خبره ولې ده، نو باید په کار دا چې د دې ملک اصل واکداران چې دي هغه په دې خبره باندې سوچ وکړي چې ان پی ته هم هغه مواقع ورکړي چې نورو ګوندونو ته ده چې دې ته دا ګیله پاتې نشي، او د دې په توسط سره بیا دا قام چې کم دی هغه د احساسي محرومۍ لاندې رانشي.
د اجمل خټک کشر په خبره پر عوامي نېشنل ګوند ترسره کیدونکي بریدونه د دې غمازی هم کوي چې د پارلیمنت څخه بهر او په پارلیمنت کې دننه اے ان پی یوازنی لیبرل ګوند دی چې د ترهګرو په وړاندې خنډ دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د فاټه د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټه د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه.
لکه څنګه چې موږ د انتخاباتو په اړه یو اعلان واورېدی، همداسې د پاکستان یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د انتخاباتو د کولو اجازه ورکړې ده. تر دې لمخه د کاغذان رد کړل شوي، او دارنګه جنرال پرویز مشرف دا وخت په جیل کې دی او د کیس روان دی. په دې دواړو باندې د بشیرګواش د مشال ریډیو همکار احمدالله سر خبرې کړي او نور تفصیل یې ځینې غوښتي دي.
د پاکستان کوم پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف چې هغه کله چې د ریټرننګ افسر او د هغه او بیا د هغه وروسته چې کوم الیکشن ټربینل جوړ شوی، دوی دوانو د هغه د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم هغه رد کړی او ویلي چې تاسو پر رینټل پاور کیس کوم د هغه کې تاسو ککړی او دینه علاوه نور یو شمیر کیسونه پیاد کړی، نو دغه وجه چې تاسو صادق او امین نه یې پاتې. ولی بیا چې کله پخوانی وزیر اعظم د خپل دوه وکیلانو بشمول د فاروق اشنایک او سردار لطیف کوسا د دوانو په دغه باندې لاهور های کورټ کې لکه خپل یو درخواست جمع کړو، او د لاهور های کورټ فل بینچ کوم هغه د اوریدنی وروستو پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته په انتخاباتو کې د برخه اخستو اجازه چې کوم هغه ورکړه، او دغه شاند الیکشن ټربینل او د ریټرننګ افسر چې کوم فیصله و هغه نه کله دم وګرځول. او د راجا پرویز اشرف وکیلان چې کوم هغه د موقف خدادریزي خپل کړو چې زبددی چې کوم وکیل دی هغه په رینټل پاور پروجیکټ کې د ته سزا اورولې شوې نه ده، بلکې د دې معاملې خو تر دې دمه انکوایری هم نه ده شروع کړې شوې. نو چې انکوایری نه شروع کړې شوې او نه سزا اورولې شوې ده، نو هغه د پاکستان د آئین آرټیکل 25 تر لاندې هغه صادق او امین دی، ځکه چې هغه ته تر اوسه پورې سزا نه ده اورولې شوې. نو دغه وروسته بیا چې د لاهور های کورټ کوم فل بینچ چې مشري جسټس اعجاز الحسن کوله، د دې علاوه جسټس منصور علی شاه او جسټس مظاهر علی پکې اکبر نقوی پکې شامل وو، نو هغه د راجا پرویز اشرف ته پراتلم چې ټول ټاکنو کې د برخه اخستو اجازه ورکو.
یو امدې سره تړلې یو بل خبره د پاکستان پخوانی پوزي امیر ریټایر جنرال پرویز مشرف پاړه باندې چکم کیس روانو په سپریم کورټ کې، هغه په دیتا یو عدالتي ریمانډ ورکړو د 14 ورځو، د دې په حق لمن تازه نوی څه معلومات شته؟
بشیر پرون کم چې وو دغه دغه کیس اوریدنه شوې وه، او کله چې دا کیس شروع شو، کله چې پرویز مشرف باندې دا خبره دغه راغله، دا مقدمه پی وچلوله شوله چې هغه غدار د ملک سره غداری کړې ده. په نومبر 2001 کې چې کوم دی چې په ملک کې کومه دغه ولګوله ایمرجنسی او دغه وروسته کوم ججانې نظر بند کړل، نور یو شمیر کارونه دا د ملک سره غداری اداري او د پاکستان آئین د پامالي او د اغي ورستو بیا سپریم کورټ چې کوم وفاق ته غلي غلي چې تاسو آیا د پرویز مشرف په دغه باندې مقدمه تاسو مونږ ته خواسته کوي نو مونږ به پرویز مشرف باندې د مقدمه چې کوم د مخ کې بوزو خو پرون د نگران حکومت له خوا چې کوم تاسو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو پاره کې ویل شي وي چې موجوده وخت کې لکه د الیکشن ته ورځ ډیره لګي پاتې دی او په ملک کې چې کوم حالات دی هغه هم خنه دي مونږ لګي او سکیورټي او نور چې کوم صورتحال دی هغه کې زمونږ ټول لکه لګي یو نو مونږ نشو کولای چې پرویز مشرف باندې مونږ داسې دغه حکومت سره وخت هم نشته دی نو راتلون کې چې کوم حکومت دا به بهتره چې هغه ته دا معاملې پر راتلون کې حکومت باندې دا معاملې پرې خودلې شي
احمد الله او چې د راجا پرویز اشرف د کاغذونو په منځوري او د رنګې د جنرال پرویز مشرف د کیس پاړه تفصیل راکولی تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې ریپورتونه هم لرو خو د ځوانانو شاغ بم درته وړاندې کو اوس به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کی
د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی او د دې ملک د بهرنیو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی له افغان او امریکایي چارواکو سره د سبانیو خبرو اترو لپاره نن د بلجیم پلازمینی برسلز ته ځي. په دې خبرو اترو کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم برخه اخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی لا وړاندې لا برسلز روان شوی دی. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسروړ طالبانو لخوا د يرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی 13 ورځ نه وخت په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د دې هلیکاپټر د سوارلو د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سیم صوبای مشر سنیټر شاهی سید وایي د خیبر پښتونخوا غونډې په کراچۍ کې هم د دوی انتخاباتي کمپاین لامنیتی ستونزو سره مخامخ دي. شاهی سید زیاته کړه چې دا د پاکستانی حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې ورپکې لمنځیو سي. د پاکستان یو عدالت د دې ملک په خوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته اجازه ورکړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د لاهور های کورټ د دوشنبه په ورځ د انتخاباتي ټریبونل هغه امر رد کړ چې د روانې میاشتې په پایل کې راجا پرویز اشرف د درغلیو د تورونو لامل نه اهل ګرځولې. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر عربي هیوادونو ژغ کړی دی چې د شام په جګړه کې وشکیل دواړو غاړو ته د رسیدونکو وسلو مخونه سي. بان کی مون د غشتنه د دوشنبه په سهار د ملګرو ملتونو په مرکز کې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي او د قطر له وزیر اعظم حماد بن جاسم ال ثانی سره د لیتو پر مهال کړی دی.
دا بوریوال کاکړ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی د پاکستان د نن ورځو ورسپانو په خپلو اداریو کې چې لیکلي په اسلام آباد کې رابی اکرم خان د لوستي او رپورټ را لېږلې دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن آف پاکستان بهر ملک کې اوسېدونکو پاکستانیانو د ووټ د حق استعمال لپاره آرډیننس مسوده د منظورې لپاره د قانون وزارت ته لیږلې ده چې وفاقي وزیرانو کمیټې او الیکشن چارواکو ترمنځ به مذاکرات کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې ټول ټاکنو کې یو څو ورځې پاتې شوې او بهر ملک کې اوسېدونکو پاکستانیانو لپاره د ووټ اچولو کومه مسوده تیار کړې شوې ده نو هغه د پاکستان اولس د جذباتو ترجمانی کوي ځکه چې لکونه خلک د ووټ محروم ساتل د غوی سره داسې زیاتی به وي چې جواز به نه وي. د ریلی کې چې د دې آرډیننس منظوري او د دې نفاذ بهر ملکی وسیدونکو پاکستانیانو د ووټ حق په تحفظ کې به مهم کردار ولوبوي او داسې دغه بهر ملکیان به هم د خپل ووټ حق استعمال کړي. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې خپل وسیدونکو ته د علاج بنیادی اسانې ورکول د یو ریاست په بنیادی ذمہواریانو کې شامل وي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتیدونکو آبادی او کامی وسایلو په استعمال کې درغلی ناقصه منصوبه بندیانې او د فرایضو په ادایګي کې د سستې رجحان ولسی ژوند ته ډېر زیان اړولې دي. ادارې مخکې وایي چې د یوې ادارې نه علاوه نورې زیاتره ادارې د انساني ژوند سره لوبې کوي او غیر معیاري او د جاري دوایانو خرڅول لو کاروبار خپتوندې سره روان دي خو هیڅوک یې د تپوس نشته. ادارې زیاتوي چې اکثره دا هم کیږي چې په پیښور کلیوالو سیمو کې د کلینیک د پاسه د یو ډاکټر نوم لیکل وي خو هغه ډاکټر هلته نه کینی نو په کار ده چې د کم ډاکټر نوم لیکل وي چې هم هغه ډاکټر هلته موجود وي. ادارې اخیره کلی کې چې د خیبر پښتونخوا د صحت نگران وزیر د صحت پر اړه کې ډیره تجربه لري نو باید چې هغه په دې حواله غوړه ګامونه پورته کړي او د دې د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
فاینانشل ټایمز په خپل مقاله کې لیکي د پاکستان پخوانی ولسمشر دغه هیواد ته د واپس تللو فیصله سمنه وه. نیویورک ټایمز ورسپانه د غیر حکومتي مرستندوی ادارو د تحفظ خپلواک ادارې د افغانستان ان جی او سیفټي آفیس په حواله لیکي چې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا په 2013 کال کې د لومړیو درو میاشتې رپورټ یو شمیر پوښتنې راپورته کړي دي. د دواړو مقالو تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي سر وزیر وړاندې د پاکستان په خاني پوزي واکمن پرویز مشرف په اسلام آباد کې گرفتار کړل شو او دغه پاکستان ته د واپس تللو فیصله سمنخ کاری پر ځای لدی چې کام دغه سم هرکلی کړی وو. خو د رسپانه په وینا پرویز مشرف د اغه ولسی او عدالتي مقدمو سره مخامخ شو چې د خپل نه کاله دوري حکومت د واک د غلط استعمال کولو په وخت کې کړی وي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری رسوی وایي مشرف تیروتنه کړې ده او غو د ولس تر رویو پاړه د حد زیات اعتماد درلود. حسن عسکری زیاتوي پرویز مشرف دا اندازه غلطه لګولې و چې هغه به د پاکستان په سیاست کې یو وار بیا راشي. فائنانشل ټایمز لیکي تمه ده چې د پاکستان پر راتلونکي انتخاباتو کې به پاکستان پیپلز ګوند چې په دې وروستیو کې د حکومت 15 کاله موده پوره کړې وه د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نه وروسته په دویم نمبر راشي. روس پانلی کی پرویز مشرف تخپل مشهورتیا پړه نه صرف د هاته زیات اندازې لګولې وی بلکې هغه د پاکستانی ججانو لخوا د نفرت پړه هم کم اندازې لګولې وی. د لوړ پړو ججانو چې پکې په 2001 کال کې د سپریم کورټ پوخانی چیف جسټس کېت کول او د غیرستو د وکیلانو د ججانو د احتجاجونو ودرول لپاره د ایمرجنسي لګول هم شامل دي. پزړونه کې اوس هم د پرویز مشرف پر ضد نفرت موجود دی. فائنانشل ټایمز لیکي دا مهال پرویز مشرف تخپل واک د غلط استعمال په وجه له مختلفو کیسونو سره مخ دی. دغو کیسونو کې د بلوچ قبایلی مشر اکبر بوګټي وجنا او د پخانی وزیر اعظم بینظیر بوټو قتل شامل دي. فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان په سیاست کې اوس هم د دای هواد پوز زیات واک لري او سیاسي کارپوهان وایي دا سنخ کاری چې پرویز مشرف تبا د 500 سزا ورکړل شي. بلخو نیویورک ټایمز رسپانی د غیر حکومتي مرستندوی ادارو د تحفظ یو خپلواکي ادارې یا د افغانستان ان جی او سیفټي آفیس په حواله لیکي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا په 2013 کال کې د لومړي او درو میاشتو رپورټ یو شمیر پوښتنې راپورته کړي دي. دغه رپورټ چې د زیارت پر وخت خپور شوی او پکې ویلي شوی د روان کال د جنوري نه تر مارچ میاشت پورې د وسلوالو لخوا په بهرنیو ځواکونو 4% او په افغان امنیتي سرتیرو 3% بریدونه شوي دي. امریکایي پوسټ چې تیر کال یې د وسلوالو د بریدونو په اړه تفصیلي شمیرې په ډاګه کړې وي دا مهال یې هیڅ نه دی ویلي. د امریکایي اپوزي چارواکي کرنل تامس ډبلیو کولینز ویلي چې نور شمیرې نه ورکوي او دغه چارواکي مشوره ورکړې ده چې د وسلوالو د بریدونو په اړه د شمیرې د افغانستان د دفاع وزارت ورکړي. رسپانلی کې د غشمیري سرګندوی چې کله د افغانستان د نړیوالو یو لاک ځواکونو رستو ځواکونه وزي نو د جګړې سمره درون بار بار د افغان امنیتي ځواکونو په اوګو پریوسی. د ان جی او آفیس د غشمیري سرګندوی چې د جنگ اړخته زیات پام شوی دی او د جنگ غټ میدانونه د هلمند نه تر پکتیا او د پکتیا نه تر خوست ولایتونو پورې وو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو ری. د امریکا حکومت په نړۍ کې د بشري حقوقو د عدالت په اړه یو مفصل رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ کې پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه هم معلومات ورکړل شوی دي. په دې کې راغلي چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د 2012 کال پر مهال امنیتي وضع خراب و. له بلوچستان د سیاسي ملتپالو بلوچستانو ورکېدو سلسله او پر عوامي نیشنل پارټي د وسلوالو حملې هم روانې دي. د رپورټ د مهمو برخو تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان په اړه د امریکایي بشري حقوقو په کالنی رپورت کې معلومات د پاکستان او آسیا بشري حقوقو کمیشنونو د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې نورو څېړنیزو ادارو او د ورسپانو له رپورتونو او خبرونو راخستل شوی دی. دا رپورت له مثالونو سره په پاکستان کې د 2012 زیږیز کال د ټولو پیښو جزئیات ورکوي. په رپورت کې راغلی په بلوچستان قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې پاکستاني او امنیتي سرتیرو له شخړو سره د تړاو په تور عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې خلک وژلي دي. په دې ترڅ کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن غوښتنه کړې وه چې د دولتي استخباراتي ایجنسیو له لاسه د خلکو د وژنو او ورکولو معاملو پلټنې دي وشي. رپورت وایي تیر کال له بلوچستان خلک تښتول کېدل، شکنجه کېدل، وژل کېدل او بیا یې مړی غورځول کېدل، خو د دې کار عاملین له مسؤلیت خلاص آزاد ګرځېدل. په رپورت کې راغلی په بلوچستان کې د خبریالانو، استادانو، زده کوونکو او د بشري حقوقو فعالان هم په نښه شوی دي او د اټکل تر مخې په ټول بلوچستان کې شاوخوا 690 ولسی وګړي وژل شوی دي.
همدارس په خیبر پختونخوا کې هم امنیتی سرتیرو له بشري حقوقو سرغړونه کړې دي او خلک یې وژلې دي. هلته په کراچۍ کې د سیاسي اختلافاتو له کبله هم ډېر کسان ووژل شول او د هدفي وژنو پېښې روانې وي. په پاکستان کې حکومتي ګوندونه هم د حملو ښکار ول او په ځانګړي ډول عوامي نشل ګوند د وسلوالو د بریدونو مهم هدف و. د فبروري په میاشت کې په نوخار او بیا د جولای په میاشت کې په کوچلاف کې د عوامي نشل ګوند پر جلسو د وسلوالو په حملو کې 15 کسان ووژل شول او پکې له 40 زیات ژوبل شول. همدارس تیر کال د ډسمبر پر 22 د پښتونخوا پر سینیئر وزیر بشیر احمد بلور ځانمرګې برید وشو چې پکې هغه سره د اتو نورو کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان د دې حملې ذمواري منلې وه. رپورټ زیاتوي په پاکستان کې تیر کال 300 ځلې پولیس په دې کې پاتې راغلل چې د مذهبي لږکیو ساتنه وکړي او دا چې پر عیسویانو احمدیانو او شیعه مسلمانانو 300 ځلې حملې وشوي چې پکې په کوټه کې د هزارګانو خلاف حملې د ذکر وړ دي.
تاسو له پامیر ساحل څخه رپورټ راوړئ. دا اوس هم د مشال ریډیو د ځانګړي رپورټونو هغه برخه چې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د بلوچستان پښتون مشتو سیمو او د کراچۍ کې د پښتنو په اړه باندې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوي چې هلته په کوم سیمه او په کوم ځای کې انتخابي صورتحال، کمپاین او هلې ځلې څنګه دي. خالد خان په پېښور کې نن د کوهاټ او د هنګو جاج اخیستې دي، راځي ورته غوښتو.
دا خیبر پښتونخوا کوارد ضلع کې راتلونکو ټولټاکنو یو اهم اړخ دا هم دی چې دغلته د عوامي نشل پارټۍ په خوانه د قومي اسمبلی خزینه غړي میرمن خورشید بیگم د کوارد قومي اسمبلی ان اس وار لسم د پاره د خپل ګوند کنده ده. چرته چې جمعیت العلماء اسلام، مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف او پاکستان پیپل پارټۍ خپل مضبوط امیدواران مقابلې ته راوستي دي. د کال 2008 ټولټاکنو کې د عوامي نشل ګوند پیر دلاور شاه د کوارد د قومي سیټ ټلو خدا ځل هغه د پیپل پارټۍ په ټیکټ الیکشن کوي. دا شان جمعیت العلماء اسلام د کوارد پخوانی ناظم او د شتمن کورنۍ سیټ گوهر سیف الله خان، مسلم لیگ نواز ملک اسد، پاکستان تحریک انصاف شهریار افریدی او متحدہ دینی محاز عبید الله حیدری خپل امیدواران ټاکلي دي. د خپل الیکشن کمپاین او سیاسي حالو ځل په حق لا میرمن خورشید بیگم مشال ریډیو ته وویل چې تیر وختونو کې هغه د ټولو نزيات د پرمختګ پنګه په کوارد ضلع مصرف کړی دا او هغه خوشبینه ده چې د خپل خدمت په بنیاد به د سیمې خلک هغه ته اوټور کوي.
د کوارد یو قومي اسمبلی او درې صوبائی اسمبلی چوکو د پاره ټول 4,15,300 رجسٹرډ اوټونه دي او بیا د کوارد خار او کلیوالو سیمو کې بیلابیل کامونه او د مذهبي فرقو خلک آباد دي. د کوارد یو ځای خبریال یاسر وایي چې په کوارد کې د سیاسي ګوندونو او نظریاتو نه زیات شخصي اثر او رسوخ شمیر کیږي.
شان د اورغزو او کرم ایجنسی په پوله پروت په هنګو ضلع کې هم سیاسي ګوندونو د یو قومي اسمبلی او دوه صوبایي اسمبلی چوکو د پاره خپل امیدواران مخې ته راوستي دي چې د ان اس پارسم هنګونه د عوامي نیشنل پارټۍ په خواني ایم ان ای پیر حیدر علی شاه، د جمعیت العلماء اسلام مولانا حسین جلالی، حاجی شیرزمان اورغزه او ملک خالد فهیم امیدواران دي. د صوبایي اسمبلی د پاره د جمعیت العلماء اسلام عتیق الرحمن، مفتی سید جانان او د عوامي نیشنل پارټۍ سینیټر نبی بنگش فرزند ارشاد نبی بنگش مقابلې ته راوتی دي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع د امنیت په لحاظ ډیره حساسه ګڼل شي او ځایي خلک وایي چې هیڅ یو ګوند یا امیدوار په آزاد توګه الیکشن کمپاین نشي کولی. د هنګو ښار یو ځایي خبریال د عمر فاروق په وینا په ضلع کې یو کم شپېته پولنګ سټېشن انتهایی حساس ګرځول شوی دي او امیدواران ډیر په احتیاط خپل انتخابي مهم چلوي.
خو امن
من هغه دغه تر بل تک یو امیدوار هم په لکه مطلب قلاو قلاو مهم نشي چې دغه څنګه چې همغو دینه مخکې هم د سټو اخ په کني شي خدا چونکی مذهبي له اثر یا مطلب فرقونه فسادات سره هم د خلک په دې باندې لريږي او قلاو مهم نشي چې دغه او نور کوم پولیس کوم دی او مطلب یو اف سی پلاتون دی د بکره همغو کې خو بکره مولادي او هر قسم خطرات سره بالکل موجود دي.
دا یادونه ځا چې تیر ټاکنو کې عوامي نیشنل پارټي د کوهات او همغو قومي اسمبلی سټونه ګټلی وو. خدا ځل جمعیت العلماء اسلام، پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز خپل نظریاتی ملګرو یا غړو پزې د سیمې شتمن او با اثر خلکو ته د کامی او صوبایي اسمبلی چوکو د پاره ټیکټونه ورکړي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو او ریا هم په دې برخه کې اوس ته د ځوانانو ژغ پروګرام وړاندې کوو. د ځوانانو ژغ پروګرام اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره
د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر روانو انتخاباتو کې ولاړ پیغلو ځوانانو سره مرکه او د قبایلي سیمو ځوانانو او پیغلو خبرې به هم وري چې دوی له روان انتخاباتو څه تمه لري. لمشالې ډو سره اوسئ. لومبے لا یو پیغلی سمینا ناصر خبر کوو چې لا چا سدی حلقہ پی کے ولسم څخه را روانو انتخاباتو ته ولاړه ده. دی وای انتخاباتو ته ځکه ودرېدل چې لدی وړاندې د خیر خیګړی کارکونکو وان ورته معلومه ده چې دوی د سیمې مرمنې څه کورنۍ او تنظیمي ستونزې لري. سمینا وای غواړم چې د جمهوریت عمل د لارې واک اختیار ترلاسه کړم چې د خپل خلکو په خاص توګه د مرمنو لپاره څه وکړم.
هغه ځای کې ماته ټول حالات معلوم شو. د خلکو د غربت، د خلکو د کارونه نه کول په وجه بیا هم زما سه اراده نه وه. خو دومره ډېر زیات کرپشن دی، دومره ډېر زیات رشوتونه او سفاری شي چې غریب د غریب نه ښه غریب شو، مالدار د مالدار نه ښه مالدار شو. خو آیا چې لکه زه قدم نه وچې تو زما یو بل خو یو بل روح قدم نه وچې د دې مخنیوی څنګه کېږي؟ د هغوی په وینا باندې، د هغوی په پرزو اصرار باندې نه ته ودرېږه او زمونږ لپاره څه وکړه؟ ځکه چې دلته زه کسان ونیسم، کرپشن چې شوي د زه په دې پیسې لي 10,000 روپۍ یو نالي ټوله غریبي ده. هغه زه کسان ونیسم، سیاسي کسان یې را خلاص کړي. نو زه یو کار غواړم چې زه د دې لپاره په خپل یو کار وکړی شم. دلته زه کار کوم، هلته ما نه مخه نیول کېږي، ما نه خپې وخلي کېږي.
په پاکستان کې روانو انتخاباتو ته ولاړه ځوانه کاندیدا سمینه ناز وایي که هغه اسمبلی ته لاړه نو لومبی کار به یې تعلیمي اصلاحات وي. نوموړې وایي په سرکاري سکولونو کې زیاتره زده کوونکي ځکه نالایقه وي چې هلته کې د استادانو د کار څارنه نه کیږي.
یو غربت دی، تعلیم نشته، تعلیم انتهایی کمی دی. زه بالکل منم چې اوس چې کوم 5 کال حکومت تیر شو، دلته یو نسخه جوړ شوې، هر څه تعلیم یې هر سره دغه برو کړی شو. خو دا هغوی بنیاد ټیکنه دی، بنیاد د سکول بنیاد ټیکنه دی. سکولونه بود، سکولونه پراته دي، دغه شان هغه چې بنیاد زموږ دی شي نسخه ته بل اخ کنه. بنیاد زموږ خراب دی، زما روندې نه دا چې ایجوکیشن هغه مکمل د بنیاد نه ځتی کوم نشته. د دې کې نشته بالکل په سکولونو کې لکه مثال ترهاګانې زه په دې ټیچران ټیچر د ال ټیچر ترهاګانې زیاتې ښه ماشوم مله نه نه قرار روان دي. لکه ولې پرایویټ سکولونو کې ماشومان څومره ویلې قابلیت او څومره پوزیشن علي او سرکاري سکولونو هم دغه حال دی. ولې
سمینوای د انتخاباتي کمپاین دوران ورته ډېرې ستونزې دي او نشي کولای چې د سړو په څیر جلسې جلوسونه وکړي او خپل پیغام ډېر خلکو ته ورسوي.
زه وایم چې ټیک ته حالت کم چې روان دي، ټیک ته ګران دي، زموږ پښتنو معاشره کې هم ګران دي. اوس یې مې تاسو ته ووایي چې ما خپل ځان څنګه لکه زه د میا فیملی سره موږ سیدان یو، هغې سره زما تعلق دی. زموږ په خاندان کې صرف واحد یو ضرورت یم. څنګه چې ما دا دونه وخت تیر کړ او خپل ځان ما ثابت کړ، عمر طریقې سره ما سره ټول وروڼو خویندې مدد کوي. زموږ پښتنو ماشره ده او ما ټول مدد کوي، ټول زما عزت کوي، زما قدر کوي. نو ای بوای جن کزما ته سپورټ ملاوی دی جما حوصله ختیږي نو هغه جلسی جلسی نو خزمو جسی نه لپاره نشتا دو بای دور جما کار دی زه اړو کو ته در نه سوما او څومره کی بیس چې زه اورا کوم هیڅ کی دی هغه ته بز کار نه میچین کیدم
در روان انتخابات لپاره ځوانه کاندیدا سمینه ناز وای هغه ل یوی مالدار کورنۍ سره تعلق لري او د ژوند زیاتره سہولیات هم لري او هغه ته د پیسو ضرورت نشته خو یوازې د غریبانو دوستون زو حل کولو لپاره سیاسي میدان ته راوتلې ده
پرهیزم چې یو مقصد د انساني جنس هغه د نیو چې یو کار کو نو چې د ځان یو مقصد یو منزل چې پیر دی ته زړه کې دل وانه هغه چې دې نه پیسې ته زړه ختي چې نه دا پیسې مال راشي پیسې انساني مقصد نه کیږي زما چې یو مقصد تر رسیدلې زما خپل مقصد و چې زه رشوت او سفارش لکه زما ته وي چې نیا خیندي سیدان یو نو زما خو نور چې ضرورت نه شو کړلې زما هیڅ ضرورت نه ما یې چېرې ده غریب ولې جاړي دوی ته څه لرلې سفارش دي او رشوت دي ما چې زه دغه نه بغیر زه دوی له کار کوم دغه زما یو میشي نو
تاسو د ځوانې سمینه ناس خبرې واورېدې دوی د چاسدې حلقه پی کې ولسم نار روانو انتخاباتو ته ولړ دي او غواړي چې د تعلیم د لارې په خپل سیمه کې بدلون راولي همایون وزیر چې د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه سره تعلق لري او دلته د حلقه ان ایچ څلوېښتم د قومي اسمبلی څوکۍ ته ولاړ دی نوموړي د وکالت ډیګري ترلاسه کړې او دا مهال د پېښور یونیورسټۍ د جرنلزم څانګې زده کوونکی دی له نوموړي مو چې کله وپوښتل چې انتخاباتو ته مو د ودرېدو فیصله څرنګه وکړه
تعلیم نیز په علاقہ کې خور کی او د تعلیم په ذریعہ باندې تعلیم په ذریعہ باندې نیز هغه خپل مرام او خپل منزل ته ځون ورسوي نو ان شاء الله په ټول نغار ستوب د مو د امن او د تعلیم رو وصل دي او د اگر سره سره د صحت په حواله باندې په وزیرستان کې ډېر ازیتا کمی دو نو دا هم بھرپور کوشش کوي چې د صحت مسایل چې موږ هغه مش په خپل علاقہ کې حل کی او د اگر سره سره درېمه چې موږ هغه مسله دو زرای مواصلات چې نیز
همایون وزیر چې په شمالي وزیرستان کې په آزاد حیثیت سره انتخاباتو ته ولاړ دی د ځوانانو لپاره څه دا قسمه پلان لري
ځوان نسل ته چې کوم بیروزګارانو ځوانون دي نو ان شاء الله العزیز چې دا د مود منشور حساب چې زه او په وزیرستان کې د دې پر د روزګار د پېژ کولو لپاره زه د دې تعمل کوي چې موږ یې هغه په هر ډپارټمنټ شروع وسو او دا سره سره زه مطلب دا چې په وړو سکتور په غټ سکتور باندې زه یو ته ترجیح ورکوم چې د نیوز نو ځوان نسل چې کوم هغه روزګار باندې شي او دا سره د نیوز وړي چې بچي چې کوم دي دا د پر زه د ولسی خبرو په نوم باندې یو د ویلفیر ارګنایزیشن په کتاب باندې زه لا جوړ کچره د انتخاب الله په عمل کړو نو مو دا کوشش کوي چې یو ویلفیر ارګنایزیشن قیام ورولو چې اغا شي د نیوز صحت را انټروډوس کی د صحت سہولیات را انټروډوس کی ورسره ورسره د میډیا په موږ غریبون بچی کی کوم دي اغا چې د تعلیم نه محروم دي او د تعلیم نه حاصلول مخه نه ویني نو د مو دا کوشش کوي چې پاره شي نو مفت نصاب تعلیم دي چې اغا دلتا رمخ شي او موږ د خپل وزیرستان د نوو نسل دي چې اغا د دنیا سره ایزا په ایزا ملاوي دي او د خپل سفر شروع کو
همایون وزیر وایي کچر هغه د پاکستان پارلمان ته پتلو کې کامیاب شو نو په خپل سیمه کې به لوی بدون راولي
د مو د ټول وزیرستان د ټول نړۍ د ځوان نسل ته پورا دا یو خصوصي پیغام دی او یو اپیل ورته ده خصوصا د شمالي وزیرستان حلقه 40 چې څومره د ځوانون د څومره د نوي کورګولون دي زه دوی ته ټول ته دا اپیل کوم چې تاسو په وزیرستان باندې رحم وکړئ تاسو یو صحیح فیصله وکړئ د قومیت د رسنیت نه بل تر فیصله وکړئ د اهلیت په بنیاد باندې فیصله وکړئ کچره تاسو د اهلیت په بنیاد باندې فیصله وکړه نو ان شاء الله ولزی څنګه وخت لرو نه راي چې په وزیرستان کې تاسو یو نوی تبدیلی ووینئ
دا همایون وزیر چې شمالي وزیرستان حلقه ان ایچ څلوېښتم څخه انتخاباتو ته ولاړ دی او وایي کچره انتخابات یې وګټل نو په خپل سیمه کې به لومبه د امن او بیا د تعلیم لپاره په ترجیحي بنیادونو کار وکړي د مشالې دوه ځوانانو غږ خبرونه وري خودل تکي یو وړه شاند مخلو
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماته نن چې دی 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیزغم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
قبایلی سیمو ته د پولیټیکل پارټیز اکټ غزولو وروسته دا وار به پړومبی ځل په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات کیږي که څه هم په دغه سیمو کې وخت نا وخته د ناامنۍ پیښې رامخته کیږي خو د دغه سیمو ځنو کاندیدانو مشال ډو ته ویلي چې دوی به خپل سیاسي کمپین جاری ساتي د دې تر څنګه د تیر وخت په پرتله دا وار د انتخاباتو لپاره سیاسي امیدواران هم زیات ولاړ دي او ځوانان هم ډیر خوشاله دي چې دا وار به انتخابات د دوی په سیمو کې بدلون راولي مشال ډیو په دې لړ کې له یو څو ځوانانو سره خبرې کړې نو د مومند ایجنسی فریال مومند وایي هغه تم لري چې د یولسم مئی انتخابات به د دوی مسلې تر ډیر حده حل کړي
جی مطلب ډیر ښه چانس او زما خیال دی چې بدلون براش ان شاء الله ځکه چې ډیر داسې ښځې چې مخکې د چای نه سي هم نو شناخت کارت خو مخکې د ښځو چا رسوچ نه شو کولی چې شناخت کارت چا شته اوس ځکه شته چې نه خلق د خپل کورونا بيځای شو مطلب دلته کمپونه کې اوسېږي نو د هغې دپاره هغوی د یو ټینس دپاره مطلب لکه چې چېرته اوسېږي د هغوی دپاره لاول د ښځو شناخت کارت په کار وي شناخت کارت جوړ شو نو خامخا به هغوی به ووټم ورکوي لاول دا خبره ده چې فاټه نه داسې یو کس ودرېږي چې هغه خپلې قبایلي خپلې سیمې دپاره لکه څه کول غواړي مطلب چې هغه کاروبارونه ورکړي په وړه ساته باندې ژوند نه چې په غټه ساته باندې ورکړي ډېر خلک بېروزګاره ګرځي شعور پیدا کړي مطلب بیسک ایجوکیشن
یو بل ځوان بیا په دې نظر دی
جی عصمت الله وزیر دی جنوبی وزیرستان او انس سره مې تعلق دی او دلتا اسلامي کالج کې اکنامکس کوم او زما فورث ایئر دی او بالکل دور کې چې کوم قسم مې جو پارلمان ته لګي هغه چې درې دي څلور قسم مې خپل نه کوم کمپټیشن کې روان دی هغه چې کم یو وینو هغه علاقې د پراخه دي ځوانانو دی او ان شاء الله امید دی چې هغه به کارونه وکړي او بالکل هغه تعلیم یافته او ټول ماستر او ال ال بی ښه تعلیم یافته کسان دي او مخه کوالیفاید کسان دي ان شاء الله دا زر انتخابات نه ټول کوم بلکې پورا پاکستان کې توقع زیات دي چې دا انتخابات کې چې کوم کسان وځي او ان شاء الله دغه هغه چینج باندې سره راځي ورسره
له وزیرستان سره تعلق لرونکي عصمت الله وزیر لخپل سیاسي مشرانو صدا قسمت هم لري
لکه زمونږ مې ټولې مسلې چې کومې دي هغه د تعلیم او د صحت سره تړلې مسلې دي چې زمونږ تعلیم خي نورې چې کومې مین خبرې دي هغه باندې سره خپل ورور شيږي خو تعلیم او صحت دا زمونږ ولی ترجیح او دا به ان شاء الله چې کومې مونږ لګو هغه نه به مونږ دا غوښتنه وي
د بجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو ولی محمد وای هغه به اوټه خلکو ته ورکوي چې په پارلمان کې په صحیح توګه د دوی نمائندګي وکړي
د ټولو نه اورنې خبردار چې زمونږ په ایجنسی کې آبادی لري ځواده او د دې د پردا موضوع دا چې په دې کې میډیکل کالج یا یونیورسيټي دغه وشي انس بل دا خبره چې زمونږ کوم ضرورونه موضوع خراب شوی دي په اپریشن د وژنه یو دغه دا بل دا چې یاره په دې علاقه کې کوم سکولونه وران شوی دي هغه د وسه پورې دا غرنګي وران پاتې دي هغه سکولونه زمونږ برابر کی کوم سکولونه کې چې زمونږ په جېت چې موږ په ایجوکیشن دا زمونږ فوکس وکي
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو کارپو پروفیسر خادم حسین وای قبایلی سیمو کې د جمهوری عمل شروع کېدو سره به دغه سیمو ځوانانو محرومۍ تر ډېره حده کمې شي او دوی به د هیواد د نورو وګړو سره ځان سرحده پورې برابر احساسوي
زما خلې چې ډومبې خبر خدا چې کوم احمد او تر اوسه پورې چې کوم ځما سول هغه دا ده چې د پاکستان د شهریت باوجود د پاکستان د شناختی کارت او د پاسپورت باوجود هغه په عمومي توګه د پاکستان انسان نه ګرځیدل او دا محرومي دغه په ذهنونو او پزړونو کې پرته و دی عمل سره جمهوریت عمل سره به هغه محرومي تر ډیره حد کم شي
ل انتخابات وروسته په قبایلی سیمو کې د ځوانانو په ژوند کې د څه قسمه بدلون راتلو امکانات دي په دې اړه پروفیسر خادم حسین وای
دغه خبر دا ده چې دی ځوانانو الکام جنکو اغلتا دی سیاسي عمل کې د شرکت امکانات ډېر زیات شي او دغه شرکت امکانات څنګه تشبې کې تاسو ته اوسم ښکاری او دغه خبر دا ده چې دی عمومي ولس په قبایلی سم د عمومي ولس په پاکستان سیاسي عمل کې جمهوریت عمل کې د اغي نمائندګي په صحیح شکل کې په جنون شکل کې مخه تراشي نو دا خو ډېر واضح تبدیلی دی چې دی ټول ټاکونکو په سپکاري چې قبایلی سم کې راشي
تاسو د پروفیسر خادم خادم حسین او د ځوانانو خبري واوریدي چې په قبایلی سیمو کې را روان انتخابات څومره مهم دي او ځوانان له خپلو سیاسي مشرانو څه تمه لري. هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره رسی. که تاسو د پروگرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ، او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. 2 1 1 4 1 2 1. هم دې سره خپل قربا اسلام الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
د مشال ترسنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.